ځینې کارونه وکړو، ځینې نوښتونه وکړو.
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي؟
بله، و موږ چې وکتل یوازې په دې په اصطلاح گزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو. بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي.
تاسو مطبعه هم لرئ یا که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطبعو؟
نه، مطبعه خو نه لرو، ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده. نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو، بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه راته چاپوي.
سروش صاحب، دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای، څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي؟
کتاب پلورنځی خو تقریبا 2 کاله کېږي چې شروع کړی مو دی، خو د کتابونو چاپ مو 3 میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو پیل کړو.
بله،
او تر اوسه مو 2 کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو 3 کتابه چاپ کړي، چې وروسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ کړل؟
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې دی، ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ما هغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پیښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پیښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای شي ځایي سي، ځکه هغه ډېرې ښې وې. نو بیا هغه په کالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده د راتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوئ چې بیا چاپوئ که نور دوستانې درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده د کتابونه؟
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانه یم، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل د مارکیټ غوښتنې ته هم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کوم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو. ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړي، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سرو صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم 2 اونۍ مخکې یا 3 اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده. تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ، اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي، هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسیږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې، دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده. خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو، په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توقع کولم یعنی ډیر منطقي نه ده چې موږ هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو، په طب کې هم ولرو، ځکه زموږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حده پورې دا سوی دی، اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي، ځکه دوی پوهنتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي، په ځنګړي ډول لا کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوی یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي داسې کتابونه خوښي او ځنې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوی خلک لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی دی، دا چا ژباړلی؟
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخه ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته وویل چې زه کار پر کوم او ترجمه کړی مې دی. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل، ولاړم دا باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډیرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل، موږ حیران شولو چې داسې لیکل امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راویلې. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروج صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې ما لیدلې یا زور زم، تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېرې غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپي او خلک ورځي.
ډیره مننه سروش صاحب، کور مو ده.
او مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژوند مهمې چارې کومېدي او کومو ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وږما جبر خېلې راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، ایولو یک څوړی په لاس کې و. لکه څوړی یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو به نه چې تشته. شاګردانو ورته وویل، هو استاد تشته. بوډا استاد کا څوړی ته لاس وغځاوه او دا زلی ده هغیو همرا لوی تیگی ورنه را ویستلی. تیگی په مرتبان کې واچولی، مرتبان لیل هم دی تیگو ڈک کرد او شاگردانو تایی ببیل، آیا مرتبان ڈک شو؟ شاگردانو پی وخلا زواب بر کرد، هو استاد ڈک شو. استاد یو زل بیا کچوڑی تا لاس و غزاو او مردکی ورنه را ویستلی. مردکی مرتبان تا واچولی. مردکیو ده هغیو په اندازه غټو تیگو پچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیګو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هیڅ شي ځای په کې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هغو همرا غټې تیږي وبولې. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوخي ودانې جوړول یا په ډیره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼي، او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنگ په سره رنگ بدلول شګې وګڼي. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو، نو ټول به ډک شي او مهم کارونه ته به ځای پاتې نشي. بهتر داده چه کارونه پا مهمو او غیر مهمو ببیشو او مهمو تا اول صحیح برکرو.
شاعران چه دول استوری جولوی؟ دا استوری لاسیلو استورو سرا چه فرق لری؟ پننانی ادبی باز که خاغلای درمال چو مشهور استوری را توایی او بیا پا دی را تا گیگی چه کم دول تخلیق دیر هنری دای؟ خاغلای درمال وایی؟
یو درجم ډول چې شاعران په خپل استوري جوړوي د شاعران استوري د حقيقي استورو سره یو توپیر لري چې حقيقي استوري د پخواني انسان تخیلاتي خو دغه تخیلات چې د دوی دینی عقاید و دوی عقیده ور باندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجدي وو خو د شاعرانو استوري چې دي شاعران هم عقیده نور باندې لري نور خلک هم عقیده نور باندې لري د تخیل پومټ جوړ شي وي د هنر د ایجاد لپاره په خونه خلکو د جدي مخ د تشریح لپاره د خپل لشور د تشریح لپاره کارولي شاعران چې استوري جوړوي لکه مونږ چې په حسن تعلیل د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغه ته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح لپاره د عوامل تراشي شاعران هم د تخیل په لاس کله کله استوره ډوله تخیل وکړوي او استوره ډوله شعرونه یې جوړ دا دریم ډول کرونه د استورو د ادب سره یا د شعر سره د نظیر احمد نظیر یو شعر دی په دې کې تاسو وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نو ښکاري بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي لمر ځي د دې ترمنځ یو استوره ډوله تصور تراشل شوی نظیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي لمر اوس د خپلې مستې سزا په خپله ګالي لمر هر سهار خپله رڼا لمن کې له لر او بر نه یې راټولې کړې په دې هیله چې شپه یې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي مګر جانانه ماښام نه پېژني ماښام ظالم دی ماښام ظلم وکړي ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وښویوي امر غلری ټول تیت پتی شي دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکار کېدو پټې دو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړی او یو استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړی او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته یو هندي استوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او ویې ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی په دغومره اولادونو څه کوو ده به ووژنو سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي وبه یې وژنو لمر خپل ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې هغه یې ووژل خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو اوس هره ورځ چې لمر راخیږي سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي دا د اساطیرو تاثیر دی او د نظیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې اساطیري طرز تفکر ورګل شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېدلی وي د استورو او د شعر د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلې دي د غفور لیوال یو شعر دی چې هندار ولې حافظه نه لري د دې لپاره یو استوره جوړه شوې ده یو سوال دی د کاروان سي په شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوې دي مختلفو عواملو لپاره د طبیعي عواملو لپاره او د نورو ښکلاګانو لپاره استوري تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج مونږ اول تشبیه وویله بیا مستعاره وویله بیا سیمبول ځینې نور شیان استوره استوره م ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړکو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټه کې تخیل 50 ګرامه وي نو د دویمه هنری ټوټه 15 چنده هنری دی اول نه مونږ چې کله تشبیه وایو زه وایم زلفې د شپې غونډې دي دلته لوستونکي همدا چې وایم چې غونډې دي د تشبیه د تور نه پوهیږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري یعنی دا دوه بیل شیان دي وروسته د تصویر دوی خو سره نږدې کیږي د یوه خو ورنوزي استعاره جوړیږي په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي په استوري کې لستون کې مجبور دی چې کله وایم چې سر و روانه وا لستون که د تخیل باید خپل وکي چې خاص سر و خنر ونیږي د روانیدونه معلومیږي چې سر و مشابه به دی دا یو تصویر دی او خا غبل ارڅ شه دی تصویر د فعالیت کې چې خورنو څکی دی شي چې روان وو او د سر و سره ورته دی اخر دی د تخیل کې شب کوي چې دا ممکن و دنګ جنه وخی یعنی لستون کې ته د تخیل فرصت ورکول کیږي په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته استبدادي قانون دی وروسته سیمبول راځي په سیمبول کې دومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روانه وای و قرینه وه په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته لستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر د یو اړخ نه وباسي د مشبه به نه مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لستونکي سلګونه معنی اخلي دا یوه معنی هم نه وي او لستونکي مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي د دې معنی به دغه وي د دې لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل ډېر مثالونه وو د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټې تړلې دي په غر پورې په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي او هر لستونکي خپل خپل معنی ورنه اخیستلی شي چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غونتې دي ته د زلفو نه بله معنا نه شي اخیستی ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه د شپه او زلفې په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي ځکه ووایم چې سر و روانه وه ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی مجبوراً داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي د روانه کې سر محدود کړه په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وک ورکول په ستوري کې غیر د تخیل نه هېڅ هم نشته یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غوندې دي په هغې کې د غوندې ورنه کم کړو حقایق ورنه تراشو اخر سوچه تخیل پاتې شي مونږ ستوري ته ورسېږو په دې حساب مونږ وایو چې استوره په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده یو ډی میتولوجایزنګ سینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي ډی میتولوجایزنګ دا مانه چې سینس چې کله د یوې پدیدې د حقیقت سره مخامخ کیږي مثلا د باران څنګه راځي په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي طبیعت کې څه مسلې دي خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول یا شپه ورځ څنګه راځي یا نورې پیښې سینس اوس په تجربي ډول سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي ورنه لرې کوي تر څو چې سوچه حقیقت پاتې شي دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي یعنی د میتوس د استورو د تخیل ایسته کول تراشل د یوې پدیدې نه خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچه هغه ته ورسیږي تخیل ته ورسیږي مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو د دوو خونه به تعقیب کړو شپه ورځ سینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري یو انتقالي او یو محوري په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي دا سینسي حقیقت دی په تجربه ثابت دی د ګالیلت د تیوری نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول ده اوس کا د تحلیل تر کې د تخیل خوږ ورګټ کوم مثلا کارون سی وای چې د ژوندون په ګوتو برګي تسبیح وایو هم په ورځو هم په شپو یادو خدای د کارون سی په شیر کې د تخیل بخار آزاد شوه یعنی شپه ورځ داسې دی لکه برګي تسبیح دا د تخیل اغه لومړی مرحله ده چې اوس په دې تشبیه په حالت کې د لک تخیل ور داخل شو اوس کله تخیل لګ نور مر ډیر شي مثلا د دې نه استعاره جوړ شي کارون سی وای چې کله چې لمر په کلی سر وهي او شپه د وړانګو په خنجر وهي دلته لمر استعاره شوی د دې په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وهي او د دې وهلو فعل د وړانګو خنجر د پرسونیفیکیشن دی دا د استعاره لوی خصوصیت ده اگر د پخوانی بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی که مونږ هنري حساب کوو. دې ته ځکه هنری وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسپو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وایي، د یو جنګ عیني تصویر وینو. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو، په استوره یې اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفتکټه لکه لمر تندی هر چاته چې پتله دي سیه پوش تمام جهان شي، په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبره هلته پرېږده، شپه ورځ په دې نه روزي چې لمر په مرکز کې د ځمکې محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندیدو روښانه تندی درلودو، او ټولو خلکو ته یو شان کتل، د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي. کله چې دای ډوب شو، ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه هم شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوې، بلکې ټولو کائناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول ترسره پکړ دی، د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مووي، او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاټ کو، ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت د یو سینسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدار کم د دې سرچپا کورم کیږي، سینس د دې سرچپا کور کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا ده، نرګس ځکه راټوکېدلی چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او ښایسته و، او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاودی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استورې نه، مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیه حد راټیټ شي. یا مثلا کېدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی، یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی، نرګس نه ګوري اړون دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی، یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته استوره، بیا استعاره، او بیا تشبیه، کنه چې ستا سترګې د نرګس غوندې دي، یا د سترګو نرګس. دا د تشبیه په حد کې. مګر که د دې نه راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو، دا مستقیم حقیقت دین خیال تراشل شوی، د استوري نه خیال تراشل کیږي، استعاره استعاري نه چې وتراشل شي، تشبیه د تشبیه نه چې وستراشل شي حقیقت، او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سینس ورنه جوړي. یعنی سینس دی ډی میتولوجایزینګ پروسه په مخ وړي، او هنر دی میتولوجایزینګ پروسه په مخ وړي. دا دوه د سینس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي، هغه استوره د میتولوجي میتولوجایزینګ په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو په دین حقیقت وتر شو، میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو، نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدو شپ مثال موږ ورکو، او په دې حالت کې سینس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزینګ په مرحله کې سینس صفر دی، نشته سینس. او کله چې سینس اوج ته رسیږي، مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په لغزه کې، بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوه د اوج ټکی سره سرچپه دي. په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سینس نشته، سوچا تخیل دی، حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سینس دی هلته تخیل نشته، نو په لحاظه هنر هم نشته. چېرته چې سینس صفر دی هلته هنر پاوج کې دی، چېرته چې هنر پاوج کې دی هلته سینس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې که هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري، یو ډیر هنري شعر ولري، نو د استوري لمن دي.
بالکل، کچری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کی وي، دا یو طبي پروسه ده چې په لومړي سر کې شاعران تشبيهات جوړوي، بیا استورو، بیا استعاري ترسيږي. ما یو څېړنه لوستې وه چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې تقریبا 200-300 کاله مزل دی، او د دوی یو توپیر دم دی چې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې شاعران د تشبیه نه استعاري ته رسیدلي. یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبیه تر استعاري پوری حرکت کوي، دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی، او د شاعرانو یو سبک بدلیږي، یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي، بل نسل باید وتراشي چې په سمبولونو یې وړوي، او یو بل نسل یې وتراشي چې په استوروی وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د دې هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استرو حد ته ورسوي. خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي، دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي، یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي. دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي، دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چېرې غواړي چې د سنس نړۍ ته مخه کړي، نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسوي. او دا دی سنس او دی هنر یو توپیرم دی، ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي. او ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي، دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډېر نږدې وي، ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري، بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر فوران کوي، بیرته راژوندی کېږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دی، که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمعي لاشعور د استرو سره اړیکې لري، په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري، دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اورېدل دي چې د خوند نه خالي نه دی. بله خبره دا ده چې ساینس هم تر اوسه پورې ټول حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي، او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه ساینس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یوه جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی. مثلا ساینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه وي، ستارو سیاګي جهان اور به نور څه دي، د زمونږ د نړۍ نه زمونږ طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کې نشته. په دې اړه ساینس څېړنه روانه کړي، خو هغه شایي چې لا د ساینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی، په هغې ساحه کې یا په هغې جزیره کې د تخیل لاس خامخا شامل وي. یعنی دا اوس که زه او ته خبرې کوو، تصورات جوړوو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلک وي، زه به ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې یا د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د استورو په اړیکې باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي، د لوجه یا د استوره پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې، د میرچا الیاس د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استوري، د یونان پخوانی استوري، د اروپایي د عراق پخوانی استوري، د چین پخوانی استوري، د دوی اساطیرو ګڼې ګڼې غټي غټي مجموعي چوب شوي. د دوی لوستل یو د ګټل لري چې د پخوانی انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ورنخلو. او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لوی تر ټولو مهمه خبره دا چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، د استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري؟ څه اړیکه لري؟
او بالکل، د خوبونو او د استوره ترمنځ ډېر یو جالبه تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټېږي او په سیمبولیکه ژبه خبرې کوي، همدغسې که د ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو، د تجمعي لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استورو پېژندونکي د اجتماع خوب وایي، چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي، د ارمانونو یا د ایډیالونو، د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثيليږي او هغه ته تجسم ورکوي.
په دې کې د ټول بشر مشترک خوب.
بالکل د ټول بشر یا د ټول ټولنې خدوې مشترک خوب. او په دې لحاظ د شیر سره مزکړی کړی چې شیرم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستورا هم د ټول ټولنې ارمانونه، ایدیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شور فورانونه تمثیلي او سیمبولیک بڼه پکې اخلي.